السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. نن د پنجشنبه ورځ ده، د غوايي یا ثور شلمه، د می میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. IOM د 2023 میلادي کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چیرې لیف ویبپاڼه کې خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي، په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو، دغه راز د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغوښتونکو روانډا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، پلازګونو افغان پناهغوښتونکو لیدل کېږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان من شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې راونډا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. راونډا به په پیل کې شاوخوا 15,000 پناهغوښتونکي ومني. په پام کې ده پر روانو شپږو اونیو کې راونډا ته د هغو افغان پناهغوښتونکو لیږل پیل سي چې د برېټانیا حکومت غیر قانوني پناهغوښتونکي بللې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو اطلاعیه کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 500 تر 1500 میلی‌متره پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 23 افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 23 افغان بندیانو د خوشې کېدو پریکړه وسوه. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن سول چې ځینې آزاد او پاتې نور به یې په نږدې راتلونکي کې خوشې سي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو یې ټپي کړی. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګندو وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي. چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنجشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي. UNRWA په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه له رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبې ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنجشنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوی وو. شي جنګ پینګ اروپا ته په دې سفر کې له دیمخ کې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره شي اړیکې غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي سوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو ځپل شوی هېواد دی.
هېڅ د کارم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپله د 500 نفرې رایم په زبانۍ کې وظیفې بندې کړې دي.
افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو پوخ عمره کسان هم اړ کړي چې پر چوکونو د کار پیدا کولو په نیت ودرېږي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وطن سړکو بغل ته د لاسي کراچۍ او کچالانو په پور یا لس خلطې یا 15 خلطې راوړو تر مازدیګره سړک بغل کورته کرار ناست کړو.
میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړی و، ټول دا ټول له بینه وړه او اوس هم ورخ روان ده.
د خوست په نادر شاکوټ کې خلک د اوبو بند د جوړولو غوښتنه لري.
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلی هېواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي، دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ځینې بېوزلي افغانان وایي چې د بیکارۍ له کبله له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هېواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هېواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بېکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی. هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د 500 فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بېخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بېرته تش لاس را روان یو. چوک کې بېخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کېږي. بلخوا موسسې دي زمونږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بېخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسېږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال بل 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایران د کډوالو راستنیدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات یې نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بے وزلی، بیکاری، اقتصادی ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې لکار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راستلی دي. دوی وایي ارشوی چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یو مړی حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له 20 کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی 18 کلن محمد نسیم چې په پخه معلول او د خپل 6 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، 3-4 درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه‌شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ 8 سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د 8 ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
او کچالان په پور یا لس خلطی یا 15 خلطی راړو تر مازدیګر سرک بغل کورته کرار ناس کیو. هغه نو یا الله یا نصیب کله 100 روپۍ کله 50 روپۍ کله 60 روپۍ ما خپل خپل ژوند لګیاوي سره چې یو مې ډوډۍ وشه ډوډۍ خپل بچانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 80 کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نفر فامیل لرم، 80 کلن سړی یم. تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نسي. ولا جن پکې دا هیل تا ایران پاتې یم. مریضي خو هیڅ کېدا
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولي دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. 2 ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کسانو څخه 30 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې 30 میلیونو وګړو له 1/3 څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه سوي وو نیول سوي دي. ویل سوي په دې نیول سو افغانانو کې 40 مېرمنې او 6 ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې د پاکستان له لارې ایران ته واوړي. خو دا خبر د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه پورې رسمن تایید کړی نه دی. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا زیات ځورول کېږي.
پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې 40 مېرمنې او 6 ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لاس یې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړې د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې دا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل ریپورټ مې کړي خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج حمیدا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي وو په زندانونو کې وو. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم. بیا په ضمانت ووتم.
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستا نه کړي. چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان لویدیځ ګاونډي ایران هم د افغان کډوالو پر ژوند محدودیتونه ډېر کړي چې په ترڅ کې ګڼ افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا هم ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیر د شمیرو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخته د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید. وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15 له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شي جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې جلب کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکن د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د مسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوان د ځینې خېلو د څووي کلي اوسیدونکي د دې سیمې پر ایم خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې لسیمې سیلاب او خوړ تیر سوی چې زیات زیان دوی ته اوړي.
دا د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د ایم توی خوړه دی چې د څووي سیمې د څو کلیو په سندو کې غځېدلی خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي خو مالی او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د زنخیلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي ضایع کېږي. یا د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلکو ته به کور پیدا شي.
د زنخیرو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سرویګانی هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زنخیرو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو په خپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کېږي خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي خو د زنخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل
دی پر راغلی چې دلته ستری وکړو مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلوند ځکه ډېرې دي دا هم پر بل طرف ډېر خلک د طرف ته سیدله سیال دی پر دلته دی خو ستری او پام پر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیکډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیکډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضې هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغو افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیکډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ یې هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچان وایي چې ګڼ څاروي مړ شوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیان اړولې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري لامل د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمېر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ لامل مړې سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاصوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجې باندې واوره وسوه، په موږ باندې ډېر تکلیف راغی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو، کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو. استرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ ته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي. ډېر شي ته ولا اړتیا لرو، موږ دا وایي زموږ سره لږ کومک وشي، استرې میاستې کومک راسره وشي. مګر ډېر شي ته مجبورت لرو، ولکه د کلي کار کېږي، ولکه پسونه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واورې د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واورې د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله، خو په مځکه نه مانده میږي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته تویه کړي، ډېر په زیان تمامېږي.
کې داسې د واورې پرون رسېده شروع کړي ده، ورخ روان ده. پسلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړي و، ټول دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کریم معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک، جغتو، سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورښتونه او واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دې کې تخمینا داسې 2500 کور زیانمن شوي، بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي. خو الحمدلله امارت اسلامي موږ دې ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي، وچ لرګي، دا مو ټول رسول. چې بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز شار اوسیدونکي وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په دې شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی مشخص شوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
زموږ پکتیا مال فکر دا د څلور دېرش ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، دا ته د ولسوالۍ په ساتن چات نه دي ورته کتلي. خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 5 کیلومتره پوخ سړک نه لرو، که نورو زنو ته وګورو چې مزار مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلال آباد د کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان عملي شي، د سړک جیبه معلوم شي، د چا د کور جیبه معلوم شي، د مارکیټ جیبه معلوم شي، د جمعه جیبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینه ولري.
کچیرته یو خرګوټه جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خې د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړو موږ صحیح کې زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او ښاریان یې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نوم یې سیدلا زین دی. کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نوم یې رضوان ګران دی. ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د ښار د روښنایۍ پروژې دي. په ښار کې ډېرې ستونزې لیدل کېدي، لختي پټ نه وو، که څه په باران ډېر زیات وشو، ټولو په خپل سترګو لیدل چې له لختۍ نه اوبه پاسه په سړک به دي.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 پلان شویو پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګڼو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د
ګردیز د خاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملی شي. طبعا هغه خلکو ته څه توانونه پکې پیښیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشتر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.